په ملګرتیا کوي. د خبرونې زیاته برخه رادیوي مجلې ته بیل سوې، تر هغې مخکې ځینې راپورونه هم خپرو، خو په پیل کې خبرونه چې احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغان طالبانو پر مشرانو نوي مالی بندیزونه لګولي دي. د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی د کار موده د راتلونکو دریو کلونو لپاره تمدید کړل. او د امریکا دفاع وزارت پنټاګون وایي د ګوانتانامو له زندان څخه دوه بندیان، یو اسپانیا او بل لاتویا ته سپارلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغان طالبانو پر مشرانو نوي مالی بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو له مخې د طالب مشرانو شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر یې بندیز لګول کیږي او دوی ته د وسلو د ورکړې مخنیوی کیږي. د امریکا د بندیزونو په فهرست کې یو د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور ناصر الدین دی. دوهم د طالبانو د مالی کمیسیون مشر ګل آغا اسحاق زای او دریم په پاکستان کې د طالبانو د نیول شوي قومندان ملا عبدالغنی برادر خزانه دار امیر عبدالله دی. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې خپریږي. ناټو د افغان او نړیوالو ځواکونو په جلا خبرپانو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په کندهار، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د 15 تنو وسلوالو طالبانو د نیولو خبر ورکړی. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو په یوه خبر پانه کې ویلي چې د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان چې د ناټو په وینا د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د تروریستي عملیاتو مشري کوله او ورسره یو بل مشکوک کس نیولی دی. په یوه جلا خبر پانه کې ناټو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د دوو مشکوکو طالبانو د نیولو خبر ورکړی. په خبر پانه کې راغلي چې له دې دوو یو تن د سیمې مرستیال قومندان و چې د طالبانو لپاره یې وسلې برابرولې. د ناټو په وینا د ننګرهار په ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې هم تېره شپه په جلا عملیاتو کې یو تن چې د طالبانو لپاره یې ماینونه برابرول نیول شوی دی. ناټو وایي چې په دې عملیاتو کې له مقابل لوري سره نښتې نه دي شوي او دا کسان له مقاومت پرته دوی ته تسلیم شوي دي. لا ازادي رادیو څخه خبرونه اوري. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په منګل ولسوالۍ کې سیلابونو اته تنه وژلي دي. له خوست څخه راپورونه وایي چې په وژل شویو کسانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي او یوه کورنۍ لا اوس هم لا درکه ده. د خوست د جانخیلو ولسوالۍ اداري مرستیال خانزلي افغان ویلي چې مړه شوي کسان د دوی په ولسوالۍ کې پیدا شوي دي. د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د دې ولایت ځینې کاندیدان د انتخاباتو له مقرراتو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمیر کاندیدان د په ګډون د کمیسیون غړي او د نوملیکنې مامورینو ته ګواښ کوي. ښاغلی ارمان دا کار د انتخاباتو له اصولو څخه سرغړونه وبلله. د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د کار موده د راتلونکو دریو کلونو لپاره تمدید کړه. له ولسمشر آصف علي زرداري سره تر خبرو وروسته صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني د پاکستان یو ټلویزیوني چینل ته وویل دا پریکړه د تروریزم پر ضد د جګړې او په هیواد کې د قانون د حاکمیت د ټینګولو په برخه کې د لوی درستیز د اغیزمنې ونډې په رڼا کې شوې ده. ویل کیږي لکه یعنی سره چې مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر و د امریکایي پوځي مشرانو ملاتړ هم شته. نوموړی د 2002 میلادي کال په نومبر میاشت کې د پوځي حکومت د مشر پرویز مشرف لخوا د لوی درستیز پر مقام وټاکل شو. د عراق د عدلیه وزارت وایي په القاعده شبکې پورې تړلي څلور کسان یوه اونۍ وروسته تر هغه د بغداد له یوه زندانه وتښتېدل چې امریکایي پوځیانو د دې زندان چارې عراقي چارواکو ته وسپارلې. د عدلیه وزیر دارا نورالدین ویلي چې ټاکل شوې وه دغه څلور کسان په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور محاکمه شي. دا کسان دوه ورځې مخکې تښتېدلي دي. د زندان یو مسؤول مقام هم چې په دې بلاک کې د بندیانو د ساتنې مسؤلیت درلود لا درکه شوی دی. امریکایی پوځیانو تر اوسه د دې پیښې په اړه نظر نه دی ورکړی. د امریکا پوځ تیره اونۍ تقریبا 1500 زندانیان عراقي چارواکو ته وسپارل، خو د دې ډلې 200 تنه د عراق د حکومت په غوښتنه له امریکایانو سره په بند کې پاتې شول. د کاسوو د خپلواکۍ په اړه په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې له حکم وروسته د کاسوو مشرانو او سپینې ماڼۍ پرون له هغو هیوادونو څخه چې تر اوسه یې د کاسوو خپلواکۍ په رسمیت نه ده پیژندلې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د عالي محکمې پرونی حکم چې وایي په 2008 کال کې له سربیا څخه د کاسوو خپلواکۍ له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه نه وه، مشورتي حکم دی او اجرایی قدرت نه لري. له پرونۍ پریکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د کاسوو صدر اعظم هاشم تاچی وویل سربیا هم باید د هغو هیوادونو په ډله کې وي چې د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون وایي د ګوانتانامو زندان څخه دوه بندیان یو اسپانیا او بل لاتویا ته سپارلی دي. د دې دوه بندیانو هویت د دغو حکومتونو په غوښتنه پټ ساتل شوی. د دې تورنو له خوشې کېدو سره د ګوانتانامو زندان د پاتې زندانیانو شمیر 160 اتیا تنو ته راټیټ شو. متحدو ایالاتو د شمالي کوریا هغه تورونه رد کړي دي چې وایي په سیمه کې د امریکا را روان پوځي تطبیقات په هلته د پراونو په مقصد کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند فلیپ کراولی پرون خبریالانو ته وویل چې د جنوبي کوریا د یوې پوځي بیړۍ د ډوبولو په ګډون د شمالي کوریا اقدامات هغه پراونې دي چې د سیمې امنیت ته ګواښ کوي. په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک په امنیتي غونډه کې د شمالي کوریا هر اعت پر امریکا تور ولګاوه چې له جنوبي کوریا سره یې ګډ سمندري پوځي تطبیقات سیمې ته خطر پېښوي. د نړۍ پانګوال د اروپایي بانکونو د مالی وضعیت په اړه د یو نوي راپور جزئیاتو ته چې نن خپریږي سترګې په لاره دي. د دې راپور هدف د اروپا د هغو بانکونو د وضعیت معلومول دي چې له مالي پلوه په خطر کې دي، او دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د بانکي پورونو بحران په اړه دا حکومتونه غواړي چې ډاډ ترلاسه کړي چې آیا د بانکونه به د یو بل احتمالي بحران د فشار زور ولري کنه. د اروپایي بانکونو د څارونکو کمیټه چې مرکز یې په لندن کې دی په پام کې لري چې د اروپا د یو نوي بانکونو په اړه د خپلو څیړنو نتیجه نن اعلان کړي. په دې ډله کې د یونان، پرتګال، اسپانیا او جرمني بانکونه هم شامل دي. او د سرایوو د فلم شپاړسم فستیوال نن شپه د بوسنیا هرزګوینا په مرکز کې پرانستل کیږي. د فستیوال تنظیمونکي وایي چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د فلم جوړونکو له 200 زیات فلمونه نندارې ته وړاندې کړي چې نهه یې د فستیوال د اصلي جایزې ګټلو ته کاندید شوي. په دې ډله کې د سرایوو د زړه په نوم فلم هم شامل دی. د سرایوو د فلم د فستیوال په افتخاري میلمنو کې د هالیوډ لوبغاړی مورګان فریمن هم شامل دی، او د انویکټس په نوم د فلم به د جولای په 1 د فستیوال د پای په مراسمو کې نندارې ته وړاندې شي. د سرایوو د فلم فستیوال د 1990 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې په وروستیو کې په داسې حال کې چې د سربي ځواکونو لخوا د سرایوو 4 کلنه محاصره پای ته رسېده، د کلتوري مقاومت د سمبول په توګه په ختیځ اروپا کې د سینما د هنر د پراختیا په مقصد رامنځته کړه.
مخکره دې چې ازادي رادیوي مجله او ورځنی رپورټونه لرو، د افغانستان د کلو پراختیا وزارت غواړي په 15 ولایتونو کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو په نیت د بیا رغونې نه پروژې پلي کړي. خان محمد سین تفصیل لري.
د افغانستان په ولایتونو او لری پرتو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو په لړ کې د کلو د پراختیا وزارت غواړي چې د یو نوي پلان لمخې د هیواد په 15 ولایتونو کې د خلکو د اړتیاو سره سم یو شمېر نوي پروژې پلي کړي. دې پروژو ته سباندې 6 میلیون افغانۍ ځانګړې شوي او شاوخوا 3000 کورنۍ به ورڅخه ګټه واخلي. د دې پروژو تړونونه د پنجشنبې په ورځ د کلو د پراختیا د وزیر او د یو شمېر کورنیو ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره لاسلیک شول. د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر جار الله منصوري وویل په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې له دې څخه لویې لویې پروژې هم د خلکو د غوښتنو سره سمې ترتیب او پلانونه ورته جوړ کړي.
ما بعد از کنفرانس کابل برنامه ملی انرژی روستایی را راه اندازی میکنیم.
موږ د کابل د کنفرانس وروسته د سیمه ایز انرژي ملي پروژه پیل کوو. دا پروګرام د سیمه ایز اقتصادي ودې ښه لامل دی. له دې سره به ډېر خلک د کار خاوندان سي.
خاغلی منصوري وویل چې په دغو پروژو کې و د اوبو رسولو او د تاسیساتو د رغولو دي چې لګښت د مالیه وزارت او د دوو نورو لګښت د هندستان حکومت پر غاړه اخیستی او په یو کال کې به سرته ورسیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وویل چې د روان لمریز کال په درې میاشتو کې د بیارغونې څه باندې 200 پروژې بشپړې کړې دي او هڅې کوي چې د کال تر پای پورې د بودیجې ډېره برخه پر پروژو ولګوي.
ما در نظر داشته تأخیری که در تصویب بودجه آمد، ما تانستیم که در ربع اول سال 771 پروژه را تطبیق بکنیم.
سره لدی چې د بودجه په تصویب کې لږ څه ځنډ راغی، خو بیا هم موږ وکړای سول چې د کال په لومړۍ ربع کې 201 پروژه پلی کړو. موږ غواړو چې د کال تر پای پورې ټوله بودجه او کنانو ډیره برخه پر پروژو ولګو.
سره لدی چې د کلیو د پراختیا وزارت په ولایتونو او په تیره په لیرې پرتو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د پیل او پلی کېدو خبرې کوي، خو ډیر خلک د دغه پروژو د کار څخه ناخوښه او له کیفیت څخه شکایت کوي. ځینې دا هم وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې پروژو ته ډیر ضرورت لري خو پروژې ورته پلان شوي نه دي. دوی د پروژو پر سیمه ایز توازن هم اعتراض کوي. خو د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې دوی به ګام په ګام د هیواد په ټولو کلیو کې د خلکو د اړتیاو وړ پروژې پلي او کیفیت ته به هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
په کابل کې د کاناډا په مرسته د اکاسي یو نندارتون پرانستل سو. اجمل تورمن په دې اړه نور حال راکوي.
دغه نندارتون چې د کابل په بابر بڼ کې پرانستل شوی دی، د افغانستان د مرکز او ولایتونو د اوسیدونکو د ژوند او کار د بیلابیلو اړخونو ښکارندوی کوي. دا په لسګونه عکسونه د څه باندې 150 افغان ځوانانو لخوا چې د اکاسي په برخه کې زده کړې کوي اخیستل شوي دي. په کابل کې کاناډا سفیر ویلیام کروزبی چې پنځشنبه په ورځ د دغه نندارتون په پرانیسته کې ګډون کړی و وویل هیواد یې ویاړي چې په فرهنګي برخو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي.
32 young Afghan photographers whose work is being exhibited.
دا وایي دغه عکسون نندارتون د 22 افغان ځوانانو لخوا چې د اکاسي په برخه کې زده کړې کوي جوړ شوی دی. دغه عکسونه د افغانانو د ژوند او کار بیلابیلې خواوې معرفي کوي. افغان ځوانان کولی شي د دغې روزنیزې دورې په پای ته رسولو سره د اکاسۍ په برخه کې ښه وځلیږي او ښې سوژې انتخاب کړي. هغو ځوانانو چې دغه عکسونه یې اخیستي دي د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته یې سفرونه کړي دي. د کابل نیزي مسؤول چلوونکي فهیم دشتي چې د دغه نندارتون په پرانیسته کې د هندارې فرهنګي مرکز په استازیتوب خبرې کولې وویل چې دغه نندارتون به تر یوې میاشتې پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي او دغه شان دغه عکسونه به د نندارې لپاره د افغانستان ولایتونو ته هم واستول شي. د دغه عکسونو یو اخیستونکي ازادۍ راډیو ته وویل
کنه شاګردای مې دوره آموزش کورس بودم ک
دی وایي دغه روزنیز کورس یو زده کوونکی چې درې میاشتې مو زده کړې ولی دی. په دغه موده کې مو نظري او عملي کار وکړ، دومره مو زده کړې چې د یو آزاد فوټو ژورنالیست په توګه کار وکړو. د هندارې فرهنګي مرکز د طالبانو د حکومت تر رانسکورېدلو وروسته په کار پیل وکړ چې په فرهنګي مسایلو او ځوانانو ته د عکاسۍ د هنر په برخه کې اسانتیاوې برابروي. تر دې دمخه هم د هندارې فرهنګي مرکز چې مرکز یې په پاریس کې دی، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورته نندارتون
مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله واوري یو بل مطلب لرو. د ملګرو ملتونو د بخښنې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې ترانسپورتي کمپنۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو له لارې نورو هیوادونو ته وسلې او مهمات انتقالوي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور جزئیات.
په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بخښنې د سازمان لخوا خپور شوی راغلی، هغه ترانسپورتي کمپنۍ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 15 دایمي غړو هیوادونو کې رجستر دي، د سمندر او هوا له لارې وسلې او مهمات نورو داسې هیوادونو ته لیږدوي چې کېدای شي ترې په بشري ضد جنایتونو او جګړو کې کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د بخښنې په سازمان کې د وسلو د کنټرول مدیر براین وود وایي د بشري حقونو او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره هغه تړون چې دا اوس د ملګرو ملتونو په سازمان کې په اړه خبرې کیږي باید نه یوازې دا چې هیوادونو ته د وسلو د واردولو او صادرولو د جواز لارې چارې ځانګړې کړي، بلکې د دې ترڅنګ باید د ترانسپورتي کمپنیو او د وسلو په برابرولو کې د مؤسسو منځګړیتوب هم په نظر کې ونیول شي. براین وود وایي داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له 15 دایمي غړو هیوادونو څخه راجستر شوو کمپنیو د هوا او اوبو له لارې بیلابیلو هیوادو ته وسلې او مهمات انتقال کړي دي. د دې وسلو انتقال تر ډېره حده له بشري حقونو او قوانینو څخه د سرغړاوي زمینه برابرولی شي. د ملګرو ملتونو د بخښنې د سازمان په ریپورټ کې یو شمېر مثالونه راغلي چې څنګه مهمات او خوشحیی بمونه چې په بریتانیا کې راجستر شوي وو په 2008 او 9 میلادي کلونو کې د بریتانیا او جرمني د ترانسپورتي کمپنیو په واسطه له جنوبي کوریا څخه پاکستان ته لیږدول شوي وو. د ملګرو ملتونو د بخنې د سازمان په ریپورت کې د هم راغلي سره لدې چې بریتانیا او جرمني د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د خوشحیي بمونو د تحریم تړون ته ژمن دي، خو بیا هم له دې هیوادو د دغسې خطرناکو وسلو انتقال ترسره کیږي. په ریپورټ کې راغلي چې په 2008 میلادي کال کې د فرانسې مسافر وړونکو الوتکو په خپلو عادي الوتنو کې د الوتکې ضد ماشیندار د بلغاریا د پایتخت صوفیې له هوایي ډګر څخه د فرانسې شار دوګل هوایي میدان ته رسولې او بیا له هغه ځایه په افریقا کې نایروبي ته لیږدول شوي. د ملګرو ملتونو د بخښنې د سازمان په ریپورت کې راغلي د هوا ضد د وسلې د رواندا د حکومت لاسته ورغلي او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په هغو جګړو کې ترې کار اخیستل شوی چې په ترڅ کې 22 لکه انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شول او بشري حقونه تر پښو لاندې شول. لنډه دا چې بلغاریا، فرانسې او کینیا چې د وسلو صادراتو ته یې د خپلو هیوادونو له لارې اجازه ورکړې وه د وسلو د انتقال پر توقف بریالي نه شول.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې لنمتو جرمني شپو سبستیان هاینه سره د پښتو ژبې په اړه د صالح محمد صالح مرکه، په انټرنیټ کې د ماشومانو لپاره د پښتو خبرونو په باره کې د اجمل تورمان ریپورت، د قاموس لیکنې په اړه له استاد نجیب منلی سره خبري، د نامتو شاعر ډاکټر محمد اکبر اکبر یو نوی غزل، یو کوچنی حکایت او نور مطالب اوري. دوونی فرهنګي خبرونه زکیه غیاسی لولي.
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون نوی رئیس زرین انزوروی د هڅه کوي چې د افغانستان رادیو تلویزیون په یو داسې هنداره بدل کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ځان ولیدلای شي. زرین انزور په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د رئیس په توګه انتخاب شوی دی. د خپل کار د پیل کېدو په مناسبت غونډه کې وویل چې غواړي د خپل ادارې د همکارانو په مرسته د ملي رادیو تلویزیون د خبرونو د کیفیت بهتری ته لا زیاته توجه وکړي. د افغانستان په خوانی یکسونه نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې د افغانستان د وروستیو کابو 200 کلونو عکسونه ایښودل شوي دي. د افغانستان د معرف وزیر ډاکټر فاروق وردک چې د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د کابل په امانی لیسه کې خبرې کولې وویل چې پخواني عکسونه نوي نسل ته د خپل هیواد د ماضي په اړه ډېر معلومات ورکولی شي. ډاکټر فاروق وردک وویل چې معرف وزارت هڅه کوي چې افغان زده کوونکو ته د خپل هیواد د تیر تاریخ تصویر کړي او دا نندارتون د دوی د هڅو یو برخه ده. دغه عکسونه یو سی وی سی افغان پو او یو افغان عالم په شریکه سره راټول کړي دي او اټکل شوی دی چې د کابل او ولایتونو په ځینو نور ښوونځیو کې هم نندارې ته وړاندې شي. په خوست ولایت کې د نن په نوم اف ام رادیو خپل خبرونه په رسمي ډول پیل کړي. په هغه غونډه کې چې د نن رادیو د رسمي فعالیت پیل کېدو په مناسبت جوړ شوی و، د رادیو مشر احسان الله زدران وویل چې دا دغه رادیو د سیمې د پرمختګ او د ځوانانو د روزلو په خاطر په شخصي لګښت جوړه کړې ده. د نن رادیو د خبرونو د مشر لمر نیازی په قول د رادیو د 15 کسانو په همکارۍ په شواروس کې 1 ساعت خبري، تعلیمي او تفریحي خبرونه لري. او رسته خبر دا چې د پښتو 500 قاموس هم پر انټرنیټ خپور شو. د قاموسونو ټکی کام انټرنیټي پانی په دې ورستیو کې 15 پښتو قاموسونه پر لیکه کړي چې له دغه سره اوس په انټرنیټ کې د ټولو پښتو خپرو شوی قاموسونو شمیر 500 ته ورسید. د قاموسونو ټکی کام چلوونکی ولی اڅکزي په ټولو چړونکو غږ کړی دی چې په دې پروژه کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی اڅکزي ویلي دي چې د ویب پاڼې د لیکوالانو او د افغان کلچر د مینوالو په مرسته تر اوسه پوری په زرګونه داسې لغتونه هم خوندي کړي دي چې تر دې مخه په هیڅ فرهنګ کې نه و ذکر شوی. د یادول ده چې قاموسونه ټکی کم د ټولو پښتو قاموسونو او هغو قاموسونو د انټرنیټي خپرولو نیت لري چې پښتو لغتونه په بل ژبه یا د بل ژبې لغتونه په پښتو ورکې ترجمه شوي دي.
د د سرطان په څلرویشتمه نیټه د پنج شنبه په ورځ نامتو سندرغاړی باقی خیال په کوټه کې د څلور پنځوس کلونو په عمر وفات شو. برکوال میخیل په دې مناسبت یو رپورټ راسولی چې د باقی خیال په سندر پیلیږي.
عبدالباقی خیال څلور پنځوس کاله پخوا د کوټه ښار د شالدرې په حاجي غیبي واټ کې زوکړی و او د ژوند تر نیمایي زیاته برخه یې د پښتو موسیقۍ خدمت ته ځانګړې کړې وه. نوموړي په خپل ژوند کې د راډیو او ټلویزیون له لارې په سلګونو سندرې ویلې وې چې غږ یې په لر او بر کې زیات مینهوال درلودل. په کوټه کې میشت د پښتو ژبې یو ځوان او مشهور سندرغاړی محمد شفیع راته د عبدالباقی خیال د هنر او موسیقۍ په اړه وایي.
دا هنر ډېر اوچت و، ډېره زکړې کړې و، ډېره خواري اخیستلې و په خپل هنر په خپل فیلډ کښې. دا کوم سندرې چې ده ویلې، زه فکر نه کوم چې د عبدالباقی خیال رنګه ښه انسان او ښه سندرغاړی دي. بیا پیدا شوه
ارواښاد عبدالباقی خیال د پښتو موسیقۍ د غزل له شهنشاه خیال محمد څخه متاثر و او د خیال تخلص هم ورته خیال محمد ور کړی و. د ارواښاد عبدالباقی خیال زوی عبدالرزاق د خپل پلار په اړه راته وایي.
زما او دده د پلار د زوی رشته م وه او داسې و لکه انډیوالان چې و. یعنې ما ته په دنیا کښې دی په ژوند کښې دی چې کمی نه کړه محسوس نه دی و، دوست نه دی و، یعنې هر شی دی زما و، که پلار و که انډیوال و یار و دوست و. په پښتو ما وسې په هره ژبه کښې دي، سرایکي کښې ویلي دي، په براوي کښې ویلي دي، په پنجابي کښې، اردو کښې، یعنې هره ژبه ده کول، یعنې سندي، یعنې هره ژبه ده کول. موږ خو خپله کوشش کوو کوم چې دده شیان دي هغه موږ راوباسو.
ارواښاد عبدالباقی خیال د دې تر څنګ چې د موسیقۍ هنر ته یې وخت ورکړی و، د یوې خیریه ادارې له لارې یې د نشو د له منځه وړلو او په نشه د روږدو کسانو د درملنې خدمت ته هم ملاتړلې وه. ارواښاد د رواني جولای د میاشتې پر پنځلسمه نیټه چې د پنج شنبې ورځ وه په کوټه کې د زړه د حملې له امله سا ورکړه.
د دنیا تر بلې هرې ژبې په چینی ژبه ډېر کسان خبرې کوي، خو د علم، تجارت او ارتباطاتو تر ګردو لویو ژبه انګریزي ده. د چین حکومت چې غواړي له دنیاوالو سره یې تعلقات لا زیات شي، د چین په مرکز بیجنګ کې د انګریزي د زده کړې لپاره یو لوی پروګرام لري. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د چین حکومت په تیلی ده چې د دغه هیواد په مرکز بیجنګ کې له دلاکانو رانیولې تر پولیسانو پورې اکثره خلک انګلیسي زده کړي، څو په دې ډول بیجنګ د یوه چینی ښار په څنګ کې نړیوال ښار هم شي. د چین د دولتي خبري اجانس له راپور سره سم په بیجنګ کې د انګلیسي ژبې د عامولو لومړی پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو او هغه وخت مقصد دا و چې د اولمپیک د نړیوالو لوبو تر وخته پورې چې په 2008 کال کې په بیجنګ کې ترسره کیدلې، د دې ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي له خارجیانو سره په خبره پوه شي. اوس چې د بیجنګ د اولمپیک په لوبو دوه کاله تیریږي، د انګلیسي د زده کړې پروګرام یو ځل بیا پیل شوی دی. دغه پروګرام د بیجنګ له ټولو وړکتونونو غواړي چې تر راتلونکو پنځو کلونو پورې ماشومانو ته د انګلیسي د زده کړې کورسونه جوړ کړي. دغه راز تر 2015 کال پورې د بیجنګ په سلو کې شپېته دوکانداران، دلاکان او د ریسپشن کسان چې عمرونه یې تر څلوېښتو کلونو کم دي، مکلف دي چې د انګلیسي امتحان ورکړي. له پروګرام سره سم تر 2015 کال پورې، یعنې تر راتلونکو پنځو کلونو پورې، د بیجنګ په سلو کې اتیا پولیس افسران هم مجبور دي چې د انګلیسي لږ تر لږه زر جملې زده وي. د دې پروګرام مقصد دا ښودل شوی دی چې د بیجنګ اوسیدونکي د ښار ته له راغلي خارجانو سره په اسانۍ سره په خبره پوه شي او نړیوال روابط لا زیات وغوړېږي.
په تیرو درو لسیزو کې ګڼ افغانان خارج ته لاړل. د خارج د ژوند په ستونزو کې یوه دا ده چې ماشومان ممکن خپله مورنۍ ژبه هېره کړي، ځکه په ښوونځیو او چاپېریال کې په بله ژبه خبرې کېږي. له دې مشکل سره د مقابلې یوه لاره هغه لیکنې دي چې په انټرنیټ کې د افغان ماشومانو لپاره خپرېږي. اجمل تورمان په انټرنیټ کې د افغان ماشومانو لپاره د پښتو خپرونو په اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
Thank you. بهر سی نهر وطن ہو گئے مسافر بیا دی وطن ارے بهر سی نهر وطن
څو کلونو جګړو ګڼو افغانانو ته کډې وربار او له وطنونو یې واړول. دغه افغان کډوال سره له دې چې جلا وطنۍ ته ځورېږي، په خپل ورځني ژوند کې هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یوه لویه او جدي ستونزه دا ده چې د دغو کورنیو ماشومانو ته په خپله ژبه د زده کړې او مطالعې اسانتیا نه ده برابره، او د کوربه هېوادونو په ژبه لیک لوست کوي. افغان لیکوال او شاعر وږمه سبا عامر چې اوس د چک جمهوریت پراګ ته کډه شوې ده، د خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. وایي
زه د خپل اندرې بچو لپاره ډیره اندېښنه لرم، په دې چې دلته ښوونځي چې دي یا په انګریزي ژبه باندې دي او یا هم دلته دی. په چکي زه ډېره یېرېږم چې زما ماشومان به مورنۍ ژبه هغوی هېره کړي. خو زه کوشش دا لرم چې هغه څو ساعته چې ما سره ماشومان مې په کور کې هغوی پښتو ډیره خبرې
وکما. خو یو هغه مهمه وسیله چې په نورو ملکونو کې ډیر افغان ماشومان له خپل ژبه او کلچر سره نږدې ساتي، د ماشومان لپاره پانی او انټرنیټي خبرونه دي. په امریکا کې مشت افغان لیکوال حیدر سعادت جبارخیل د داشان پانو د جوړولو د ارزښت او پر ماشومانو د اغیز پاړه وایي.
دا خو واقعا چې ډېرې ګټورې دي. ما یوه نه کلنه لور ده چې هغه هم شیر وایي او هم د افغانستان د سولې په باره کې د امریکې جمهور رئیس اوباما ته او بان کی مون ته د افغانستان د ملت درد لیکلی او هغې ته یو میسیج لیږلی، خط یې ورته لیږلی. تر دې اندازې پورې دا ډېر ښه اثر لري.
د ماشومانو د ادبیاتو او دوی ته په خپله ژبه د زده کړې په برخه کې د ویبپاڼو او ویبلاګونو مسؤلینو تر کومه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي دي. د بینوا ویبپاڼې چلوونکی خالد هادی وایي چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د لیکوالو او لیکنو نشتون د ویبپاڼو د چلوونکو لاس ورتړلی دی.
ځینې ویبپاڼو په دې هکله باندې ډېر لږ کار کړی دی، لکه مثلا په سویډن کې دغه د افغانانو د کلتوري ټولنې یو ویبسایټ دی، د ماشومانو د زده کړې لپاره دی، یو ځانګړې برخه لري. یا مثلا دعوت ویبپاڼه ده، د ماشومانو لپاره صرف یو سمبولیک پاڼه لري، صرف د ماشومانو نړۍ په نامه یادي. که څه هم د دې هغه مواد چې دي هغه د نشت سره مخامخ دي، نو دغه هم یوه ستونزه ده، ځکه چې موږ څه مضامین د لیکوال لخوا څخه د ماشومانو په اړه باندې ډېر کم راځي. په هغه شکل باندې ریسپانس هم په ویبپاڼه کې کوچنیان د ادبیاتو لپاره یا مثلا د دې د زده کړې لپاره ډېر کم وي، ځکه چې مواد په لاس کې موږ نه لرو.
که څه هم په رښتیني ډول په پښتو کې د ماشوم ادبیات ته د لیکوالو پاملرنه کمه ده، خو په نورو ژبو د ماشومانو لپاره د لیکل شویو مطالبو په راژباړلو سره کیدای شي چې دغه تشه هم ډکه شي. د ماشومانو لپاره د ځانګړو ویبپاڼو څخه یوه چې په دې وروستیو کې جوړه شوې ده، د ماشومانو د ادبیاتو د کور پاڼه ده چې له جرمني څخه یې د ماشوم د ادبیاتو پیژندل شوې لیکواله اناهیتا روحي چلوي. په دغې پاڼه کې تر ډیره د ماشومانو په خوښه او د ماشومانو د سویې سره سم مواد پر لیکه کیږي. دا هم له دغې پاڼې څخه یو شعر چې لس کلنې آلمانۍ ماشومې کریستینا لیکلی او اناهیتا پښتو ته راژباړلی دی. خپګان کله چې ته خپه یې، زه به تا ته خپله مسکا درکړم، هغه به تا ته خوشحالي او نیکمرغي راولي. کله چې ده نه غوښتله، بیا یې بیرته راکړه. زما مور هر وخت همداسې وایي.
متل دی وایي چې روغ صورت نیمه پاچایي ده، خو اکثره کسان چې کله روغ وي نو ګمان کوي چې همیشه به روغ وي. همدا وجه ده چې ګڼ کسان روغتیایي کلچر او صحي اصولو ته پام نه ساتي. د ټوخلو او پرنجلو د صحي اصولو په اړه د یوه تازه رپورټ خلاصه وژمه رشیدی را اوروي.
په نړۍ کې ګڼ کسان لا تر اوسه د روغتیایي ژوند له اصولو سره په لازمه اندازه آشنا نه دي، او کله ناکله خو د کرکې وړ عادتونه لري. دا ترخه نتیجه د هغې سروې په پای کې ترلاسه شوه چې د طب محصلانو په پټه د نیوزیلند په مرکز کې د اورګاډي په یوه سټېشن کې په یوه مارکیټ کې او په یوه روغتون کې ترسره کړه او خلک یې وڅارل چې د ټوخلو او پرنجلو په وخت څه کوي. دغو محصلانو ته معلومه شوه چې اکثره کسان د پرنجلو او ټوخلو په وخت ویروسونه او میکروبونه نیغ په نیغه هوا ته استوي او په هغو باندې د نورو کسانو له ویشتلو ډډه نه کوي. دغه سروې چې نتیجه یې تېره اونۍ د امریکا په اتلانټا